دا مشال ریډیو دا مهال په پېښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:00 بجې د مشال ریډیو په دې خبرې سات کې مزبوري وال کاکړ هر کله کوم د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې پاړي او شمیر رپورټونه او شننې د دې غړي برخه دي خو تر دې هر څه لمخه به د دې سات خبرونه واورو چې ګلایا ژوند کوي
ستلې مشه جملې د خبرونو سره ټکی د پاکستان حکومت وايي د اروپای ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو مائده زندولې ده په غزنی ولایت کې په ماین چاودنه کې یو دینی عالم وژل شوی او د روسیې د نسکور شوی الوتکې په اړه ویل کیږي چې په دې الوتکې کې ناسا په چاودنه شوی و اوس د خبرونو تفصیل پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانیې پرته یې د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو مائدې د ناسمې کارونې له وجې ځنډولې ده دا مائده چې په 2010 کال کې شوې وه له مخې پاکستان اروپایي هیوادونو ته تللي غیر قانوني پاکستاني کډوالو او نورو هغو لپاره چې د پاکستان له لارې تللي وو بیرته ورستنېدو اسانتیا برابروله د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وای د اروپای ټولنې هیوادونه د محل د مائدې څخه ناسمه استفاده کوي د نوموړي په وینا د شبي مائدې لمخې باید یوازې هغه غیر قانوني کډوال ورستانه شي چې پاکستاني تصدیق او نور معلومات په بشپړ توګه تایید کړي خو نوموړي وای اوس د اروپای ټولنې هیوادونه پاکستان ته خلق پرته لدې چې پاکستاني چارواکو یې تصدیق کړي ورستوي د پاکستان د کورونا چارو وزیر دا هم وای چې د 2016 کال په اوږدو کې له اروپایي هیوادونو څخه 90,000 کسان د غیر قانوني کډوالو په توګه بیرته پاکستان ته استول شوي دي د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د وی کارخانه سلورم چت د راپریوتو په پیخه کې د وژل شوو کسانو شمیره 18 ته رسیدلې ده او د ژغورنې عملیات نن هم دوام لري د لاهور ریسکیو یو چارواکی جام ساجد حسین نن مشال لري ویل اوس هم د ملبیل لاندې تر سلو پورې کسان گیر دي نوموړي زیاته کړه
تر ننه پدې کې د مړو شمیره 18 تر رسیدلې ده او له دې سربېره موږ یو سل درې کسان ژوندي د ملبین را وستي دي او دغه رنګ پرون د 50 ګنټو وروستو یو 18 کلن ځوان چې شاهد نومیږي موږ ژوندي را بهر کړی دی زموږ امدادي هلې ځلې اوس هم روانې دي
دا پیخه د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې وه او چارواکي وایي د ودانۍ د راپریوتو ته وجه تر اوسه پورې معلومه نه ده د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړې ده د وزیر اعلی دفتر لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼې کې ویلي شوې چې د صوبې په هر ضلع کې به ماډل ډیګري کالجونه جوړول شي په خبر پاڼې کې دا هم ویل شوې چې د دغه کالجونو جوړولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري ورکړل شوې ده په هغه 1400 ضلعو کې چې ډیګري کالجونه به جوړول شي په هغه کې چترال دیر سوات او لکی مروت هم شامل دي په غزنی ولایت کې پرون یو دینی عالم په یو بمی چاودنه کې وژل شو دی د غزنی چارواکي وای مولوی غلام جیلانی عرفانی چې په غزنی کې د مذهبي خبرونو یو رادیو لرله په مای چاودنه کې وژل شو دی د غزنی د والی وایان محمد علي احمدي پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې مولوی عرفانی په سیمه کې مشهور خطیب وو تر اوسه کومې ډلې د برید ذمواري پر غاړه نه ده اخستې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لوګر ولایت ته سفر وکړو سو هلته وسنی امنیتی حالات له نږدې وګوري د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی پرون د مشال رادیو ازادي څنګه ته ویل چې ولسمشر د لوګر له سیمایزو چارواکو او د خلکو له استادو سره خبرې وکړي سو دشته ستونزو د حل لارو په اړه د هغوی وړاندیزونه واوري نو موري زیاته کړه
په دغه سفر کې جمهور رئیس له پوځي او ملکی چارواکو او همدارس د خلکو له استازیو او په مجموعي توګه د لوګر له خلکو سره خبرې وکړي وضعیت له نږدې وکوت له خلکو یې واورېدل د ستونزو او د ستونزو د حل په اړه خبرې وکړي د ټولو مهمه دا چې د هغوی وړاندیزونه یې واورېدل چې څنګه ستونزې حل شي
لوګر چې کابل ته تر ټولو نږدې ولایت دی وخت نا وخت د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړې پکې کیږي او د رپورټونو له مخې همدا مهال یې ځینې ولسوالۍ او یو شمیر سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي تاکل شوی چې د پخوانی شوروي اتحاد یو فوزي به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی د دسمبر په 3 نیټه به په ویرجینیا ریاست کې په سزا محکوم شي یوې امریکایي ورسپانې د دې شخص د محکمې په اړه چې نوم یې اریک حمید لین خودل شوی رپورت ورکړي نوموړی د اګست په میاشت کې د ترهګرۍ سره په تړلو 15 تورونو مجرم بلل شوی دی. امریکایي سرنوالان وایي د پخوانی شوروي فوزي په افغانستان کې له طالب ډلو سره یو ځای شوی وو او په 2009 کال کې د افغانستان پر سرحدي پولیسو او امریکایي سرتیرو بریدونو کې برخه لرله. تاسو د مشال اړین خبرونه اورئ. د فرانس خبری اژانسونو د رپورټونو تر مخه د روسي د نسکوري شوی الوتکې په توري بکسې یا د معلوماتو جمع کولو بکس په اړه پورونیو اسیلونو سرګنده کړي چې په دغه الوتکه کې په هوا کې ناڅاپه چاودنه شوی وه. کچري دغه خبرونه تایید شي، دا به د هغې پیښې په اړه لومړنی مستند معلومات وي. تر دې مخکې په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانس 2 ټلویزیون چینل خبر ورکوي چې د الوتکې په توره بکسه یا معلوماتو ثبتولو اله کې د یوې چاودنې غږ ثبت شوی. په همدې حال کې روسیې مصر ته د خپلو ټولو مسافر وړونکو الوتکو الوتنې ځنډولې دي. دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ نه د روسیې سن پیټرزبرګ ته روانه وه، تېره اونۍ د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره شوه. په دغه پیښه کې ټول 224 مسافر وژل شوي ول. وروستۍ خبر د چین او تایوان مشرانو په تیرو 16 کلونو کې په لومړي ځل په سنگاپور کې ملاقات کوي. په 1949 کال کې چې کله د چین د خلق جمهوریت کورنۍ جګړه پای ته ورسېده، د تایوان پر یو برخه د ملکیت دعوه لري. له دې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې نشته. وروسته له هغې چې ما یانګ جو د تایوان ولسمشر شو، په تیرو 2 کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکو نوې بڼه خپله کړې ده. اوتر دی محل د مشال اړیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې ګلایا از وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان حکومت وایي چې له اروپایي ټولنې سره یې د غیر قانوني کډوالو د بیرته راستولو تړون ځنډولې دی. پاکستانی ډیپلوماټان وایي د هند لخوا و کابل ته د وسلو ورکړه به خطرناک نتیجې ولري.
Our main concern is our security. Why does Afghanistan need helicopters?
په کوټه کې یو شمیر زده کوونکو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی او وایي چې معیار په پام کې نه ساتي.
د یو کارخانې په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسې ګټي خو هغې نه اداره نه ده جوړه او اداره موږ هغې ته وایي چې د هغې یو ضابطه اخلاق وي، د هغې یو طریقه کار وي.
په پاکستان کې صحافت یو صنعت دی او کنه د یو ادارې په توګه کار کوي. د افغانستان په کونړ کې په ښوونځیو کې پر پولیو ضد د ویکسینو عامه پوهاوی پیل شوی دی. د دې هر څه د تفصیل د مشال ریډیو په دې خبرونه کې اورئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانیا پرته یې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو معاهده د ناسمې کارونې له کبله ځنډولې ده. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان کړې ده په اسلام آباد کې. نوموړي د په دې اړه یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې اروپایي هیوادونه له دې تړون یا معاهدې څخه ناسمه استفاده کوي. ریاض مساخیل پر رپورٹ لري.
اسلام آباد کی خبری غونډه ته د خطاب دوران د کورنوي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وي چې یورپ پاکستان ته د بشري حقوقو درس ورکوي خو په خپل پدې عمل نه کوي او دا ځکه چې یورپ کې د مسلمانانو سره امتیازي سلوک کیږي. نو موړي زیاته کړه چې تیر یو کال کې د یورپ نه لسته هزار خلک بیرته وطن ته را لېږل شوي دي. د په خبره یوازې ګیره او حجاب د ترهګرې په زمره کې ناراضي. د چودري نثار علي خان وینا وا چې پاکستان به یوازې هغه خلک قبلوي چې پاکستانیان وي او بغیر کاغذونو په ناقانونه طریقه یورپ ته تللي وي. د ده وینا وه که په یو تن د ترهګرې شک وي نو باید چې په هغه ملک کې په هغه مقدمه وچلول شي. د ذکر دا چې د پاکستان او یورپ ترمنځ په کال 2010 کې یو لوزنامه شوې وه چې تر مخه به یې په غیر قانونه توګه د یو بل ملک ته سفر کوونکي واپس خپل وطن ته لېږل شو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت له راپرېوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر اوس 8 ته رسیدلی دی او د ژغورنې عملیات دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د تیر شروع په ورځ لاهور سندر سنتی علاقه کې د رغورزیدونکې څلور چتیزې ودانۍ د ملبې لرې کولو کار نن په څلورم ورځ هم روان دی او د لاهور د امدادي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په وینا چې دوی به نورو دوو ورځو کې د پاتې ګیر شوو کسانو د راویستو او د ملبې لرې کولو کار سرته ورسوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د ریسکیو یو چارواکي جامس جاد حسین وی چې اوس هم د لسو نه پنځلس پورې کسان د ودانۍ د ملبې لاندې ګیر دي او دوی به کوشش کوي چې زر تر زر یې را بهر کړي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه،
تر ننه په دې کې د مړو شمېره اته دېرش ته رسېدلې ده او له دې سربېره موږ یو سل درې کسان ژوندي د ملبې نه راویستې دي او دغه رنګ پرون د پنځوس ګنټو وروستو یو اتلس کلن ځوان چې شاهد نومېږي موږ ژوندي را بهر کړی دی. زموږ امدادي هلې ځلې اوس هم روانې دي او موږ ډېر په طریقه کار کوو چې له دې ودانۍ زیات نه زیات ژوندي خلک را بهر کړو او نن به موږ د ودانۍ د شا اړخ نه اپریشن شروع کوو کوم چې بعد دوه ورځو کې سرته رسی.
د ذکر دا په یادې ودانۍ کې د پلاسټک تیلو کارخانه وه او د لاهور د پولیسو په وینا چې په دې کارخانه کې د یو نیم سلونه واخله تر د دوه سوه پورې مزدورانو کار کولو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د هند او کابل پوځي همکاریو په اړه خبرې لا په لومړي پړاو کې دي، پخواني پاکستانی ډیپلوماټان د هند د دې اقدام په اړه خبرداری ورکوي او وایي کابل ته د هندیو وسلو ورکول به خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې پر ورځ رویټرز خبري اژانس د ځینو افغان او هندي چارواکو لکول وویل نوې ډیلای کابل ته جنگي هلیکاپټر ورکول غواړي چې د وسلوالو پر ضد موثر عملیات وسي او د هغوی نفوذ کم کړل سي. پر دې موضوع پامیر ساحل رپورت لري.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر خبرداري ورکوي چې د هند لخوا افغانستان ته د جنگي هلیکاپټر ورکول به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې پر ورځ ځینو افغان او هندیو امنیتي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته وویل نوی ډیلی به کابل ته څلور جنگي هلیکاپټر ورکړي چې په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو زیاتېدونکي یاغیتوب پر ضد مبارزه وکړي. د چارواکو د نوم نښودو په شرط ویلي په دې اړه به د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هند ته د سفر پر مهال پریکړه وشي. خو په کابل کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د جمعې پر ورځ مشال راډیو ته ویل د نظامي او پوځي مرستو په اړه خبرې لا په ابتدایي مرحله کې دي.
دی وای له افغان هوایي ځواکونو سره د هند د مرستو بحث په ابتدایي مرحله کې دی. په دې کتنه کې به د دغو همکاریو د جزئیاتو په اړه خبرې وشي.
هندي خبریال پراوین سوامی وایي اوس چې کابل له اسلام آباد نه هیله شوی دی نو د نوی ډیلی لوري ته ګوري.
پرزیدنت غنی می ویل بی ډیسپوینټډ وذ واټ هی هاز ریسیوډ فرام د پاکستانیز.
دا سشکاری چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان نه مایوس شوی وي او شایي دا اشاره ورکول غواړي چې که اسلام آباد خپلې ژمنې نه پوره کوي نو هغه دې ته تیار دی چې د پاکستان مخالفانو لوري ته وګوري.
خو په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد وایي دا منطق د منلو وړ نه دی چې ګواکې د هندي هلیکاپټرو په ترلاسه کولو افغانستان د طالبانو پر ضد جنگېدل غواړي.
اور مین کنسرن از اور سیکورټی، وای داز افغانستان نیډ هلیکاپټرز.
زموږ اصلي اندیشنه زموږ امنیت دی. افغانستان هلیکاپټرو ته اولی ضرورت لري. آیا افغانستان په هغوی هلیکاپټرو طالبان وژل غواړي؟ امریکایانو تر دولس کلونو په افغانستان کې جګړه وکړه خو د طالبانو په ختمولو کې بریالي نه شول. نو افغانستان بلدی یو څو هلیکاپټرو سره څه وکړای سي؟ نو موږ پر دې نه پوهیږو چې اخر د دې پوځي همکاریو مقصد څه دی.
شمشاد احمد زیاتوی چې د هند لخوا افغانستان ته د هلیکاپټر ورکول هڅې معنی لري لکه په 1980 زیږیز لسیزه کې چې پخوانی شوروي اتحاد په کیوبا کې خپل توغندي نصب کړل او له امریکا سره د اټومي جګړې خطر پیدا شو. نو په افغانستان کې د هند پوځي رول یا ورته د وسلو ورکول ډېری خطرناکې او ویرونکې نتیجې لرلی شي.
پامیر ساحلو ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په یو رسمي سفر سبا یعنی د یکشنبه پر ورځ هندوستان پایتخت نوی ډیلی ته ولاړ سي. له حنیف اتمر سره په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال خلیل کرزی هم ملګری دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
افغان چارواکي وایي نوی ډیلی ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر د سیمه ییز همکارۍ د اصل پر بنسټ دی. حنیف اتمر به د یو افغان هیات په مشرۍ د یکشنبې په ورځ د هندي چارواکو سره د لیدنو لپاره نوي ډیلي ته ورسیږي. د ملي امنیت د سلاحکار ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د تروریزم په وړاندې د افغانستان جګړه یوازې د دې هیواد ستونزه نه ده، بلکې دې پدیدې د سیمې هیوادونو ته هم جدي ګواښونه پیښ کړي. د نوموړي په وینا هند ته د ښاغلي اتمر په دې سفر کې به د تروریزم په سیمه ییز ګواښ خبرې کیږي.
هغه جګړه چې افغانستان ورسره مواجه دی د تروریزم د خطره هغې د منطقې لپاره هم یو شمېر تهدیدونه رامنځته کړي دي، او د افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه د دې تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره پر منطقوي همکارۍ ټینګار کړی دی. په دې سفر کې به د دې تهدیدونو د له منځه وړلو په اړه هم د هند د مقاماتو سره خبرې کیږي.
د افغانستان د لوړ پوړي پلاوی په داسې حال کې هند ته ځي چې په افغانستان کې نامنې زیاتې شوې او په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. ولسمشر غنی د خپل ولسمشرۍ په پایل کې له هندوستان څخه د مرستې ترلاسه کول ځنډولی وو. نوموړي هڅه وکړه څو پاکستاني چارواکي قانع کړي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي، خو په افغانستان کې یو شمېر چاودنې او بریدونه د دې سبب شول چې افغان حکومت یو ځل بیا پر پاکستان انتقادونه زیات کړي. داسې ښکاري چې پر کندوز او نورو سیمو د وسلوالو طالبانو وروستیو پراخو بریدونو افغان چارواکي د سولې په برخه کې د پاکستان له همکارۍ لا ډېر نهیلي کړي. افغان حکومت د خپل امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز لپاره په دې وروستیو کې د روسیې په شمول د سیمې له هیوادونو د مرستې او ملاتړ غوښتنه کړې. هندوستان هم د سیمې یو پیاوړی هیواد دی چې خپل د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار ویان تواب غورزنګ وایي افغانستان په دې باور دی چې د تروریزم په وړاندې په سیمه ییزه کچه ګډې مبارزې ته اړتیا ده. نوموړي وویل د پاکستان په شمول تل د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د مرسته ورسره وکړي، او په دې سفر کې به له هندي چارواکو سره هم ښاغلی اتمر په دې مسله وغږیږي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د دې په څنګ کې د تروریزم د تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پر تجهیز هم ټینګار کړی دی، او په دې برخه کې د نړۍ او سیمې د دوستو هیوادونو څخه په دوامداره توګه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. نو بنان په دې سفر کې به هم د تروریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې او هم د افغانستان د مسلحو قوتونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په حصه کې هم بحث او خبرې کېږي.
مخکې ویل شوي وو چې هندوستان غواړي افغانستان ته څلور روسي هیلیکوپټرې ورکړي، خو د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار ویان ښاغلي غورزنګ ازادي راډیو ته وویل دا دې هلیکوپټرو د ورکړې په اړه د هند او افغانستان ترمنځ خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې ک یو خوا خبريالان له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي، نو بل خوا پر دوی د بیان له ازادۍ څخه د نوړه ګټي پورته کولو تور پور کیږي. دا چې د بیان ازادي څه حدود لري او په پاکستان کې د رسنیو د نظام او ضابطه اخلاق لپاره څه ډول تګلاره موجوده ده، احمد چازمی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی د تیر زیارت په ورځ د سینټ یوې غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد د یو مشر خبریال په ضد کاروایی وکړي، ځکه چې هغه د هیواد د پارلماني غړو په اړه ناوړه ټکي کارولي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې سیاستوال یا د حکومت غړي پر خبریالانو له خپل حد د وتلو یا د بیان د ازادۍ په نامه له چوکاټه بهر خبرو کولو تور پورې کوي. دا چې آیا رښتیا هم په پاکستان کې خبریالان له خپلې ازادۍ څخه تیری کوي، په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم د څانګې ښوونکي ډاکټر فیض الله جان وایي چې په دې هیواد کې ټولنې له صحافت سره سم ارتقا نه ده کړې او نه هم صحافت د یو ادارې په توګه رول لوبولی دی.
پاکستان کې صحافیان هغې ته د دې شیزونو پته نشته دی چې یاره څه هغې له کول په کار دي، څه نه دي کول په کار، خو چې څه وکړي داسې او په هغې باندې ریئکشن راشي نو بیا دی په دې باندې چې خبره کوي چې یاره دا کول په کار وو که نه کول په کار. زه مدار چې په پاکستان کې صحافت یو انډسټری ده، خو دا انسټیټیوشن شوی نه دی تر اوسه پورې. لکه کوم ځای کې چې موږ وایو د ریاست څلور ستنې وي، نو په هغه کې یو ستنه چې کم دی نو هغه میډیا هم وي، خو پاکستان کې میډیا یو انډسټری ده، د یو کارخانه په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسې ګټي، هغه پروډکټس چې کوم دی جوړوي، خو هغې نه اداره نه ده جوړه شوې. او اداره موږ هغې ته وایو چې د هغې یو ضابطه اخلاق وي، د هغې یو طریقه کار وي.
د پاکستان یو مشر خبریال ضیاءالدین بیا وایي چې پر قوانینو سربیره هره ټولنه یو کلتور لري او د هغه په پام کې نیولو سره باید کار وکړل سي. نوموړی نظر لري که چیرې خبریال د بیان ازادي په مسؤلیت یا ذمواري سره وکاروي نو بیا به ستونزه نه ورته جوړیږي.
آزادی جو ہے جو ریسپانسبلٹی کے ساتھ آپ استعمال کریں
چکل تاسو په ذمہواری سره لازادۍ څخه کار واخلئ نو باید بیا هیڅوک هیڅ ډول اعتراض نه کړي. کچیر اعتراض و هم کړي نو تاسو یې له قانون سره سم ځوابولی شئ، خو کچیر ژبه په غلط ډول بې مهاره په ویلو یا لیکلو وکارول شي نو ښکاره خبره ده چې کلتور د دې اجازه نه ورکوي او باید دې ته پام وکړل شي.
کته هم په پاکستان کې د رسنیو د نظم اداره ستا خو ضیاءالدین وایي چې دا اداره په حکومتي سرپرستۍ کې کار کوي نه د حکومت خوشی ته لومړیتوب ورکوي. د پیمرا په نامه د برېښنایي رسنیو د نظم دغې ادارې کته هم په تفصیل سره د خبریالانو لپاره د پیښو د پوښښ او خپرونو ضابطه اخلاق بیان کړي، خو ډاکټر فیض الله جان نظر لري چې خبریالان باید په خپله د ځان لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي.
پرېس لپاره پکار نه ده چې ضابطه اخلاق یو بهرنۍ اداره جوړ کړي لکه پیمرا. ضابطۂ اخلاق په ټوله دنیا کې صحافت باندې جوړی. نو زما خیال دی چې ګوره پیمرا سرکاري اداره ده، سرکاري اداره د صحافت دپاره ضابطۂ اخلاق نشي جوړولی. دا خو پکار ده د پاکستان کې د جرنلسټانو یونینز دي، دا د هغې کار دی چې هغې په دې باندې اول یو ډیبیټ وکړي، یو ایکسټینسیو ډیبیټ. په هغه ډیبیټ کې چې کوم دی سیول سوسایټي شامله وي، په هغې کې میډیا هم شامل وي، په هغې کې پارلیمنٹ هم شامل وي، او په هغې کې اکیډمی هم شامل وي. او دا هغه ډیبیټ پر رڼا کې دا د صحافیانو تنظیمونه کینی او ځان له یو ضابطه اخلاق جوړ کړي چې یاره موږ بس کوو او څه به نه کوو.
په پاکستان کې په داسې وخت کې د خبریالانو په اړه د بیان له ازادۍ د ناسمې ګټې پورته کولو خبره کیږي چې دا هیواد د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي، چیرې چې وخت په وخت خبریالان د بیلابیل لورو لخوا پکې زورول کیږي او یا هم وژل کیږي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
په کوټه کې یو شمېر زده کوونکو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی او تورې پورې کړی چې د حکومت روان حکومت د هم د نور حکومتونو غوندې له میرټ یا معیار څخه سرغړونه کوي او د ان ټي اس یا د امتحان اخیستلو نېشنل پروګرام چې دی په هغه کې کامیاب سو امیدوارانو ته خپل حق نه ورکوي. بل خواته پر همدې د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې هم بحث شوی دی. خدای نور نصر په دې اړه نور حاله کوي.
د بلوچستان د بیل بیل پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو ګڼو زده کوونکو د جمعې په ماسپښین د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته احتجاج وکړ او پر صوبایي حکومت یې تور پورې کړ چې د میرټ په نامه جوړ شوی روان حکومت هم له میرټ څخه سرغړونه کوي. د زده کوونکو د ان ټي اس لارې د نویو ښوونکو د لګیدلو هغه پانی هم رسنیو ته ښکاره کړی چې پکې د اول نمبر امیدوار پر ځای شپږم نمبر امیدوار کامیاب ګرځول شوی.
میرټ او ناانصافي ختم کړو، میرټ او ناانصافي ان ټي اس مې ناروا سلوک بند کړو.
محمد عظیم چې په کوټه کې د یوې شخصي اکاډمۍ مشر استاد دی له مشال رادیو سره یې د دوی د احتجاج په حق له داسې خبرې وکړې.
موږ ته خو چې کوم ثبوتونه ملاو شوي دي په دا کې د پښین بل خصوص د خانوزۍ تحصیل د هغې علاوه د لورلایس د ژوبس د چمنس او په بلوسي سیمه کې د موږ سره د نوشکي او د دالبنین سره باقاعده په دا مظاهره کې داسې کسان ولاړ دي چې د هغو خوندې دي، د هغو ورونه دي، هغه کینډیډیټس په خپله دي چې هغه په میرټ لیست کې پر اول دویم دریم او پنځم نمبر راغلي دي. دوی تم نمبر والا ته خو پوسټر کړی دی کم چې پراول دویم دریم صدرم نمبر راغلی دی. هغه ته ویلی چې استاد یونین کونسل نه دی یا د جی ای ټی یا د جی ویچ ته کم پوسټ غوړی دا د مرز سرستانه.
د زده کوونکو تر دې احتجاج ورسته د جمعې په مځګر بیا د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې هم پر دې بحث وسو او د اپوزیشن یو شمېر غړیو پر حکومت او د ان ټی اس د امتحان اخیستلو پر طریقې کار هم نیوکه وکړه. د اپوزیشن غړی عبدالرحمن کتران په غونډه کې وویل روان حکومت داسې ښوونکي هم لګولې چې د په خبره هغوی خپل نمونه نسی لیکلای.
مراد
خاتون زوجہ میر عبدالکریم نیشنل پارٹی کا صدر
مراد خاتون چی دا نیشنل گوند دا صوبائی صدر میر عبدالکریم میرمند ہاگا دلتا دا اسمبلی دا شجینہ غڑیو پا مخ کی راو غاڑی او یوازی دی داو لکی چی ز پلان کیم مشتبیا دا یوشون کی پہیس قبول دا کدغا ڈول برتیان کیجی نو دا تعلیم بیڑا با اگر کیجی نا نو چا بکیجی بلی خواتا بیا دا دی پا جواب کی دا صوبی دا تعلیم وزیر سردار رضا بڑی چی دا اسمبلی غڑیو تو ویل دوی تا دا تعلیم پتسانگ کی ٹولی نمگرتیاوی لنورو حکومتونو پا میراس کی پاتا سوی خول حاغ با وجود با دوی بیا هم حد سکوی چی پر میرت او لسیاسی لاسوهن ما سیوا شوون کی برتی کلی
اگر آپ نشاندهی نی کرنگی تو میں نہیں سیکھ سکو
کچیری تاسو حمدا نراتا پا گوتا کوی نو که دلی سی چی ما تا حقیقت معلوم نسی زموج سیستم سمیدلی نسی و زموج ماشومان لنورو سیمو سر دا مقابلی پا امتحانونو کی مقابله نسی کولی لیکن دا هم یو حقیقت دی چی دا تعلیم پا چانگ کی مشتا بیخی دیر نمگرتیاوی لنورو حکومتونو پا میراس کی را پاتا سویدی دا تعلیم دا چانگی دا وزیر پا خبرا دوی با دا اسمبلی دا طول و غر یونیوه که پا پام که نسی و پا هر زی که پا رشتیا هم دا میرت پا مالی سویوی نو سام لسار بایا پلتنه کوی خدای نور ناصر مشال رادیو کوتا
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مومند او باجوړ جنسي زلزلہ ځپلی وای چې یخنی زیاته سوی ده او د هغوی کورونه وران سوی دي. د حکومت لخوا ورته کومې خیمې نه دي ورکړل سوی او ماشومان زنانه او مشران خلک زیات ناروغ دي. دوی د حکومت څخه د خیمو په ګډون د نورو مرستو غوښتنه کړې ده. شانواز ترکزی پری رپورټ لري.
دا محمد او باجوړ ایجنسی زلزله ځپلی ګیله کوي چې حکومت د هغوی سره د مصیبت وخت امداد نه دی کړی. دوی وایي چې سخت یخنی ده او ماشومانو زنانو او بوډاګانو ته تکلیف دی چې په سپینه ډاګه شپې کوي. په باجوړ ایجنسی غټه دراصل ارزو کړي کې 250 کورونه دي چې پکې 340 کورونه ړنګېدلي. د دغه کلي سپینګری سید معروف شاه وایي بیا می د محمود ایجنسی د تمنزود اختیار خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې سرکاري تنان راځي او ځینې کورونه لیکي خو خیمې یې ورته لا هم نه دي ورکړي. ورنه مې وپوښتل چې بیا نو زلزله ځپلي په کوم حال دي.
تر اوسه پورې یو حکومتي خیمه نه راغلی ده، نه حکومتي امداد راغلی دی، نه بل کوم د سرکار مونږ لیدلی چې هغه د حکومت طرف نه وي خلکو لپاره په دې ریزرو کې راغلي، او داسې خلک نه شته چې هغه په کلاو اسمان پراسته دي. خو هغه د کلاو اسمان برابر ځکه دي چې هغه یا د رشته دار کو پراسته دي، یا د اور په کوټه کې پراسته دي، یا د ګاونډ په کوټه کې پراسته دي.
ګلاب جان هم د سلارزو باجوړ ایجنسی اوسیدونکی دی او هغه وایي چې په کار د حکومت د هغوی سره مرستې وکړي.
یو حکومت راځي او دغه انټرنې کوي او د پولیس کمینانو داسې توازن نه ده ورکړی چې یو شی راشي او هغه چې کوم د چا ته میله شي. نو حکومت صرف راځي یو څو ځله انټرنې خو شی دومره نه میله کړې اوس وخت دی. سامانونه یې د خپل پردي کچې را وړي دي، په دې سیمه کې کومه خوا او چا د خپل پردي دي چا کنه، او ماشومان یې د بل چا کېنه وړي او په خپله باندې غریبانو چا کوم پاتې بس یوه کوټه کې راځي مشر یې کوټه راشي په منډو کې په تکلیف کې
د ایف ڈی ایم ایم اوموند ایجنسی د چارواکی ډاکټر عرفان پوینا حکومت چمتو دی او د دغه زلزله ځپلو سره مرستې کوي چې څومره ضرورت د دغه خلکو وي نو هغه همره خیمه ورته راغلي او ځینې پکې تقسیم شوي هم دي، او که ضرورت لدې زیات شو نو هغوی به دغه ضرورت خامخا پوره کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو مهمند ایجنسی.
مدرسې پوسنی خاصه
مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین د غرمې 12:30 بجې سوې له ګلایا څخه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانی پرته یې د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو مایده د ناسمې کارونې له وجې ځنډولې ده. دا مایده چې په 2010 کال کې شوې وه، له مخې یې پاکستان اروپایي هیوادونو ته تللي غیر قانوني پاکستانی کډوالو او نور هغو لپاره چې د پاکستان له لارې تللي وو بیرته ورستنېدو اسانتیا برابروله. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت راپرېوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره 8 ته رسیدلې ده او د ژغورنې عملیات نن هم دوام لري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی دفتر لخوا پرون په خبره شبي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کالجونو جوړولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري ورکړل شوې ده. په غزنی ولایت کې پرون یو دینی عالم په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د غزنی د والی ویان محمد علي احمدي پرون له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې مولوي عرفاني په سیمه کې مشهور خطیب و. تر اوسه کومې ډلې د برید ذمواري پر غاړه نه ده اخیستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لوګر ولایت ته سفر وکړو سو هلته اوسنی امنیتي حالات له نږدې وګوري. تاکل شوی چې د پخوانی شوروي اتحاد یو فوجي به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی د دسمبر په 3 نیټه به په ویرجینیا کې په سزا محکوم شي. د فرانس خبری اژانسونو د رپورټونو تر مخه د روسیې د نسکور شوی الوتکې پر توري بکسې یا د معلوماتو د جمع کولو بکس په اړه پورونیو سیړونو څرګنده کړي چې په دغه الوتکه کې په هوا کې ناسا په چاودنه شوی وه. او چین او تایوان مشرانو په تیرو شپې 2 کلونو کې په لومړي ځل په سنگاپور کې ملاقات کړی.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو اوریده چې ګلایاز وړاندې کاوه. اوس هم د پاکستانیو کورنیو ورځپاڼو کتنو پر لور ستاسو او سراج زهیر د ورځپاڼې لوستې دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي پاکستان او افغانستان په سرحدي پولو د پولي اورنس مخنیوي لپاره یوې غور کړنلارې جوړولو باندې اتفاق کړی دی. ادارې مخکې لیکي پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هغه ملکونه دي چې پکې تر دې دمه د پولي اورنس خاتمه ونه شوه. خو که وکتل شي نو د دې لویه وجه دا ده چې دواړو هیوادونو کې د سلامتۍ بد صورت حال دی. ادارې زیاتوي د پولي اورنس په ختمېدو کې تر ټولو لوی خنډ د وسلوالو ډلو خوا دړکی او په کارکونکو حمله او د ماشومانو د مور او پلار انکار. کچری دا خندان لرکې شوی وو نو کې دیشي اوس ته هوادونه لپولی او پاک ملکونه وو. ادریا اخیری کې وای اوس چې پاکستان او افغانستان په ګډه سره په پولو د پولیو د خاتمه ژمنه وکړه کوم چې د ستاینې وړ ده. خو دې فیصله ته عملی شکل ورکړي شي نو هله به ممکن شي چې پولیو ورځ ختم شي. خو دلته یو مهمه خبره دا هم ده بای چې دې لړکی د دواړو ملکونو عالمان هم خپل غوره کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ځینې نور ورسپانو خپلې ادارې د IMF لخوا د قرض په لسم کیس لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د بجټ خساري او محصولاتو اهداف نه پوره کول باوجود IMF په لسم کیس جاری کولو رضا شوی دی، کوم چې حقیقت کې د معاشي پالیسیو سازو د پاره یو لویه کامیابی ده. ادارې مخکې لیکي چې اسلام آباد کې د خزاني وفاقي وزیر اساق ډر سره په شریکه خبري غونډې ته په خطاب کې د IMF میشن پاکستان کې مشر اویل چې د پاکستان میشیت کې اوس ځینی کمزوری دی د کومې د لری کولو چې ضرورت دی. دراز اساکدار دغه کمزوری ومنلې خو زیاتې کړې چې د بجټ خزاري کمول د پاره اخراجات کم کړی شوې دي. د افراطي زر شره 3.5% ته راوستې شوې ده. دا شند زر مبادله ذخیره 40 اربونه اوریدلې دي او سره نړیوال بانک او ایشیایي ترقیاتی بانک نه په شریکه د 900 میلیون ډالر قرض میلاوېدو هم امکان دی. دریا اخر کې لیکي چې بهشکه د موجوده حکومت معاشي پالیسي دستاینې وړ دي چې دې تیر دونیمو کالو کې د اقتصاد د استحکام دپاره ښه کارونه کړي او د توانایي بحران ختمولو په ګډون یې ځینې اهم منصوبې شروع کړي. خو په کار ته چې څومره زر ممکن وي د قرضو نه ځان خلاص کړي او ملک په خپلو خپو ودروي او د دې دپاره د ټیکس غلا ختمول انتهایی ضروری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
کرسچن ساینس مونیټر ورځپاڼه لیکي چې په لاهور کې د پلاستیکو د یو فیکټري چتر پرېوتو په پیښه په حقیقت کې خبرداري ده چې په دغه هیواد کې د ودانیو په جوړولو کې د معیار خیال نه ساتل کیږي. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي چې افغان طالبانو کې د یوې نوې ډلې جوړېدو د سولې خبرې اترې اغیزمن کولای سي. د دې لیکنو لنډیز ګلایاز وړاندې کوي.
کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه د پاکستان په لاهور ښار کې د پلاستیکو د یوې فیکټري د چت راغورځېدو پیښې وروستو امدادي هلو ځلو په اړه وایي چې په دغه پیښه کې د شلو نه زیات کسان مړه شوي او له ملبې نه تر سلو پورې کسان ژغورل شوي دي. ورځپاڼه لیکي داسې نه ښکاري چې دا ځل د امریکا او د اروپایي هیوادونو د جامو کمپنۍ د دې ذمهوار وګرځول شي. په 2013 کال کې په بنگلاديش کې په یوه کارخانه کې بده پیښه رامنځته شوې وه او له هغې پیښې وروستو صارفینو ته دا خبره واضحه شوې وه چې څرنګه نړیوال کمپنۍ په نورو هیوادونو کې په لږو پیسو مصنوعات جوړوي. کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د امریکا واشنگټن میشت مزدورانو د حقوقو د فورم ویاندی لیانا فاکس ووک په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د ودانۍ راپریورتو پیښه په حقیقت کې خبرداري دي چې په دې اړه ګامونه پورته کړل شي. دوی زیاتوي باید د دې پیښې په اړه بحثونه وشي، دا نه چې په دې خبره دا هر څه هېر کړل شي چې په دغه کارخانه کې پلاستیک ګوتې جوړې دي. ورځپاڼه د رویټرز خبري ایجنسی په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د ودانو په جوړولو کې د معیار خیال نه ساتل کیږي او دا له پامه غورځول کیږي. د دې ترڅنګ په دغه کارخانو کې د مزدورانو استحصال هم کیږي. د امریکا د مزدورانو ادارې د 2014 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې له ماشومانو ډیر زیات مشقت هم اخستل کیږي. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي په افغان طالبانو کې دننه یوې ډلې خپل نوی مشر اعلان کړی دی چې ښایي په دغه ډله کې د ملا عمر د مړینې وروستو اختلافات نور زیات شوي. ورځپاڼې د افغانستان د یو څېړنکار برهان عثمان په حواله لیکلي چې دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د طالبانو یوې ډلې د جلا کېدو خبره کړې او دا په دغه غورځنګ هر اړخیزه اغېز هم کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې دغه نوې ډلې جوړېدو سره د سولې خبرې ترې هم متاثر کېدې شي ځکه چې د امن بهیر له مخکې نه ډېرو ستونزو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي چې د ملا محمد رسول ډلې سره به یو څو سبه جنګیالي وي او امکان نه لري چې په یوازې سر د امن خبرې ترې له منځه یوسي، خو د دغه ډلې په خبره افغان طالبانو کې به نورې ډلې هم جوړې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ ویلي چې د بالکان او مشرقي میډیټرینین ترمنځ روس د مخ په زیاتېدونکې پوځي موجودګۍ مخه نیول پکار دی. د دې په خبره هغه ځکه چې له دغه ځایه ماسکو کولای شي چې په یو بحران کې د ځینو مهمو ځایونو کنټرول ترلاسه کړي. په دې اړه زموږ همکار اسرارالله مومند د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې رپورت وړاندې کوي.
تیر ورځ په پرتګال کې یوې خبري غونډې ته په خپل وینا کې د ناټو مشر وویل د 28 قومونو اتحاد ته پکار دی چې په مشرق کې هغو غړو هیوادونو ته باور او اطمینان ورکړي څوک چې څه وخت د روس اتحادیان وو خو اوس په یوکران کې د ماسکو تر مداخلت وروستو له روس څخه ویریږي. په داسې حال کې چې د روس له غرب سره اړیکې خرابې شوې دي، د هیواد په خپل کلینین ګراد علاقه کې پوځي موجودګي زیاته کړې. د روسو لرې پرته علاقه کلینین ګراد ته د پولینډ او لیتونیا ترمنځ پرته ده. روسو تیر کال د یوکراین کرایمیا سیمه له ځان سره ملحق کړه او همداراز د تور سمندرګي په سیمه کې یې خپل حضور زیات کړو. البته په دې کال کې یې په میډیټرینیم د شام له بندرګاو سره خپل ځواکونه هوایی او سمندري جازونه هم ځای پر ځای کړي دي چې دا رنګ د خپل اوږدمهاله ملګري شامی ولسمشر بشار الاسد مرسته وکړي. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ خبرداری ورکړی چې روس په ورته کارونو کولو سره غواړي چې د مهمو ستراتیژیکي ځایونو کنټرول ترلاسه کړي. نوموړی وایي باید چې د ناټو غړي هیوادونه دا خبره یقیني کړي چې په دې بدلیدونکي ماحول کې دوی خپل مشن پر مخ بوتلی شي. ستولتنبرګ وایي باید چې دا خبره هم یقیني کړل شي چې دوی د روس د دغه صلاحیتونو د راکمولو جوګه دي او دا رنګ که ضرورت پیښ شي نو دوی خپل ځواکونه هم ځای پر ځای کولی شي. په اسپین کې د ناټو لخوا د څه باندې یوې لسیزې تر ټولو لوی پوځي مشکونو تر کتو وروسته د ناټو مشر دغه څرګندونې کړې دي. ینس ستولتنبرګ ویلي دي د دوی په ایجنډا کې اوس دا خبره شامله ده چې څرنګه په بالکان، تور سمندر او په میډیټرینیم کې د روس موجوده رول راکم کړل شي.
یا ورسره څنګه چلن وشي. د ناتو د مشر لخوا دا څرګندونې د هغې پوښتنې په غبرګون کې مخې ته راغلي دي چې پکې ویل شوي چې ناتو هغو مشرقي هیوادونو ته د باور ورکولو لپاره نور څه کولی شي، کوم چې په سیمه کې د روس د مخ په زیاتېدونکي رول له وجې اندېښمن دي. خو یانس سټولټنبرګ ویلي دي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی دغلته کې پوز لري، او د ده په خبره د یوکران بحران تر شروع کېدو وروسته دوی د ناټو د ځواکونو هوایي جازونو او سمندري جازونو د ځای پر ځای کولو کار تیز کړی دی. د ناټو مشر وایي دوی له وړاندې خپله موجودګي زیاته کړې او په نور زیاتولو یې هم غور پیل کړی. په اټلی، سپین او پرتګال کې د ټرایډن جنگ چر په نامه د ناټو 15 ورځنی پوځي مشکونه تیر ورځ پای ته ورسېدل چې پکې شپږ ډېر زره عسکرو برخه درلوده.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د خبر ایجنسی د جمرو د اوسیدونکو شکایت کوي چې د صحت لاسانکیاو به برخې دي. دوی وایي په سیول روختون کې ډاکټران خپل کار نه کوي او نه ورته وړیا دواینې پکې ترلاسه کیږي. دوی دا شکایت هم کوي چې د حادثاتو په وخت کې هم پکې په سمه توګه درملنه نه کیږي. فرهاد شنوار پرې رپورټ لري.
د خیبر جنسی د جمرود خلق وای چې په روغتونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي او سرکاري وړیا د ویا نه هم نه ورکول کیږي او د صحت یو شمیر اسانتیاو ته اړتیا لري. د جمرود یو تن مشر ګل وزیر په جمرود سیول روغتون کې د اسانتیاو د نشټوالي په حق له مشال ریډیو ته وای.
نامه سرکاري اسپیټال دوه ډاکټران پکې ډیوټي پورا نه کوي، بیا سرکاري دوایې راشي مونږ ته نه ملاويږي. نو ملیریا خو دومره ملیریا دو چې په هر کور کې دوا او درې په ملیریا پراته دي. مخکې ورځو کې یا غاغره وستو دا سوزاکای بس لوګړې وکړې مخو چې په خپله په یوه کوټې ته یا غاغه ونیو په کوټه مې لوګي ډکه کړه. اس به یې بیا خوړلو مخو میاشو نه پمرې او تش لوګي دي هیڅ اثر یې مونږ نه کړو. آغا اوس لکه مونږ په شاکت کې اسپیټال نشته. ای غزا مونږ دغه ځای له بیمار رسو چې په کار دی چې داسې اسپیټال مونږ ته هیڅ علم خام اوس خوتن سالت خراب دی چلته خو هغه دوایی یا ډاکټر وی چې دستیستن من خو پی وو کنه.
او یو بل تن دولت خان د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ په اړه وویل
چې دلته ملکانه سیستم دی زیاتنن چې کوم دی هغه ملکونو خلق دی پکې چې هغه چې کوم دی نه ډیپټي پښتنه څوک تی کولای شي، نه وزیر پښتنه څوک تا کولای شي، نه وزیر چې کوم دی څه حل یې شته. لکه کوزو اسپاتولونو کې خو سیستمونه دی حساب کتاب دی. نو دلته صرف په بیلډینګ اسپاتال دی، نه پکې دوایګان شته، نه پکې ډاکټران شته. په کار داسو چې اسپاتال سر به وشي د پښتنه کېږي چې دا ډاکټر راغی دارانغه یو داسې سیستم لکه چې کوز اسپیټالونو کې جوړ شوی ولته ګوته لګي په کوردو چې ګوته سیستم لګي.
او د جمرود یو بل تن شیر محمد وای
علاجونو تم ښه ضرورت دی، ډېرو خلک ټول دلته دا ټول خلک دي غریبان دي هیڅ پاسمانده خلک دي چې دلته مونږ څومره پراته یو په هغه پورې دلته چې مونږ بم د مکه وشي سره ویرې نه ناباسو هغه وینې مینې یې پاکې کې نور هیڅ هم پکې نشته. بس ته یې چې ویره سوا هغه ته کمپلیکس ته یا شیرپو ته نو بس غریب په الیار کې یا ساویر کې یا ورسیږي. حقداره چې مرجنسی مونږ ته غټه جوړه شي پومدا اسپیټال کې دوایګانې وي، خلکو عزت وي، د بیزتی پکې نه وي.
د جمرود د خلکو د صحت د غستون زمو شکله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاستا وړاندې کړې. نو دوی وویل چې په جمرود سیول روغتون کې کوم ډاکټران ډیوټي نه کوي نو موږ به د هغوی پر ضد کاروایی کوو او چې د چا څه قسم شکایت وي نو په دې اړه دې د ایجنسی سرجن دفتر سره تماس ونیسی. د خیبر جنسی د جمرود خلق وای چې باید د دوی روختونونو ته پاملرنه وشي او د دوی ستونزې د پکې هوارې کړې شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوښتاس. د کونړ ولایت په شونځو کې روغتیاي کارکونکو د پولیو پر ضد د ویکسینو عامه پوهاوی پیل کړی او په دغه برخه کې خپل مبارزه فعال ساتلې ده. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د خونځي او تنوستاز وایي چې وخت به وخت روغتیایی کارکونکي ورپیخیږي او شاگردانو ته د پولیو په ضد عامه پوهاوی ورکوي.
دغه یو کس دغه ځای کې ستاسو سره په ګاونډ کې تاسو یې په خپلو باندې ځي په لاسونو باندې داسې رواني هغه په پښو باندې تللی شي چې نه شي تللی نو د دې دپاره موږ او تاسو سره څه کول پکار دي؟
دی وایي چې په کونړ ولایت کې ښوونکو هم په رضاکارانه توګه د پولیو د واکسین په برخه کې عامه پوهاوی تملا تړلي او هڅه کوي چې له سیمې څخه دغه نا علاجه ناروغي ورکه شي.
د کلینیک نه خلک راځي او دلته شاګردان ته د عامه پوهاوی په باره کې دغه ټولې خبرې کوي. د دې سپروایزرانو راځي.
د کونړ د پوهنې رئیس جمال الدین حسینی وایي چې ټولو ښوونکو ته سپارښتنه کړې چې په ښوونځیو کې د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق په تړاو شاګردان وپوهوي.
زموږ هغه ماشومان چې د پولیو د واکسین نه بې برخې پاتې کیږي باید هغه واکسین شي. په دې برخه کې موږ کاملا د ریاست صحت عامه سره همغږي یو او کوشش کوو خپل کمپاینونه کوو.
په کونړ ولایت کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر اساق نظامی وایي چې په ولسوالیو کې خپل ډاکټرانو ته پلان ورکړی چې ښوونځیو ته ورشي او شاګردانو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکړي.
د تقسیم اوقات مطابق چې څو مکاتب په میاشت کې دوی په پلان کې اچي نو یوې ورځ دپاره ورځي. خو که بعض ځایونو کې نه ورغلي او نه شوي نو هغه د زموږ کارمندانو خپله ضعیفي به وي. خو موږ ورته پلان ورکړی چې دوی باید د حتمی په میاشت کې د مکتب نه یو ځل لیدنه وکړي او خپل د واکسینو متعلق پوهاوی هغې ته ورسوي.
ډاکټر اساق د ښوونځیو د شاګردانو لپاره د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق عامه پوهاوی ارزښتمن ګڼي او وایي چې شاګردان په اسانۍ سره دغه پیغام خپلو کورونو ته رسولی شي. د یادولو ده چې د 2015 کال راهیسې تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو 14 پیښې ثبت شوي خو په روان کال کې په کونړ ولایت کې یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
افغان ولسمشر غنی لوګر ته د یو سفر په ترڅ کې ویلي دي چې هغه کسانو چې هر څوک وی په دې ولایت کې امزکه غصب کړي او بیا یې په خلکو خرڅ کړي ونیسي او عدلي ارګانونو ته معرفي کړي. نور حال لوګر زموږ د همکار داود تپان په دې رپورت کې اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی د نظامی او ملکی ادارو سره تر جلسو وروسته له ولسونو سره په خبرو کې ډیر مسایل یاد کړل. دا د خپل خبرو په ترڅ کې ویل چې دا ولسونه باید د دې نظام ملاتړ وکړي او یوازینی لار چې دوی لري د نظام ملاتړ او ځواکمنېدل دي. دا د په خبره چې د دې ولایت نظامی ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د دې ولایت علماو سره فاصلې لنډې کړي او څوک پرې نږدي چې د هیواد علما کرام وځوروي او چاپې پرې ووهي.
اول هدایت داو چې هیڅوک د علماء کرام باندې چپناچی.
نوموړي دا موویل چې په دې ولایت کې ډېرې ځمکې دي او د ځمکو د اراضۍ مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې دقیقه سروې او څارنه وکړي او له هغه وروسته غصب شوې ځمکې د ولایتي چارواکو په مرسته وګرځوي. ولسمشر غني په خبرو کې وویل چې ولایتي ادارې ته یې ویلي دي غریب او بیچاره خلک ونه ځوروي، هغه کسان چې ځمکې غصب کړي او په دې بیچارهګانو یې خرڅې کړي ونیسي.
هدایت می نیست که اشخاص غریب، اشخاص بی‌بساط که پول دادن مورد جبر قرار داده شوند. کسایی را که زمین سر از اینا فروختن و غصب کرده بودند دستگیر کنند تا استفاده کنند.
دولت مشر په خبره دوی د امنیت او غصب مسله په لوګر کې په خپل تعقیبوي او هڅه کوي. د دې ولایت والی، ولایتي شورا وکیلان او قومي مشران لارک سره مستقیمه رابطه ولري او دغه مسله نږدې وڅاري. د لوګر والی محمد علیم فدای دولت مشر د سفر په اړه رسنیو ته په خبرو کې وویل، ولسم مشر ډاډ ورکړ د چین د مرستو په نتیجه کې چې کوم بلاکونه په افغانستان کې جوړیږي یو برخه به په لوګر کې وي. د دام ویل چې د مساینک د پروژې د کابل او لوګر ترمنځ د غزیدلې لوی لارې د جوړېدو په اداره کې د نویو تغییراتو په اړه د ولسم مشر سره په اداري او نظامی ناسته کې خبرې وشوې.
دوی نن ولست ډیر واضح پیغامونه درلودل، هم د انکشاف په برخه کې، هم د امنیت په برخه کې، هم د سولې په برخه کې، او هم د فساد سره د مبارزې پر وړاندې باندې د ډیر واضح پیغامونه درلودل.
د نوموړي په خبره د ولسمشر سفر لوګر ته ځانګړی ارزښت درلوده او دا سفر د ولسونو په ملاتړ کې له دوی سره ونډه اخیستلی شي. د افغان ولسمشر اشرف غنی لومړی سفر لوګر ته په داسې مهال ترسره کیږي چې په دې ولایت کې د نامنۍ زیاتېدو خبره ګرمه شوې او د چارو کارپانو په خبره په زرګونه جیره په ځمکه غصب شوې چې دا سفر پرې مستقیم اغیز لري. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
د مشال په نوم دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00020221212 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته ترسره کېدو قانوني وخت کمه موده پاتې شوې ده، په دې هیواد کې لا هم د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو بهیر یوې وروستۍ نتیجې ته نه دی رسیدلی. هغه کمیسن چې د انتخاباتو اصلاحاتو لپاره ټاکل شوی وای په دې برخه کې په شدت کار کوي. نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل، د انتخاباتي نظام بدلون، د انتخاباتي حوزو موضوع او د شفافیت په نوم د یوې کمیټې رامنځته کول د دوی هغه درې وړاندیزونه دي چې ولسمشر پرې د نور کار خوښتنه کړي. خغلی توحیدی وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د خپل کار د لومړۍ مرحلې له ترسره کېدو وروسته دا مهال په دې درې موضوعاتو په شدت کار کوي. همدارنګه موږ د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو، د محلي شوراګانو او د ښاروالیو پر انتخاباتو هم کار کوو. د انتخاباتي نظام د بدلون په اړه د موازي نظام سربیره چې مخکې مو وړاندیز کړی و، پر یو بل وړاندیز د څو اړخیزې نمایندګۍ انتخاباتي نظام په نوم کار کوو. موږ هیله من یو چې د ولسمشر د دریاتیایمې ګڼې فرمان سره سم به د قوس د میاشتې تر پایه پورې خپلې بشپړې طرحې ولسمشر ته وسپارو. دا په داسې حال کې دا چې د انتخاباتو د څارنې ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي او خلک د انتخاباتو د راتلونکي په اړه شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ډلې اجرایوي رئیس یوسف رشید سموده مخکې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون منل شوو طرحو د عملي کېدو لپاره چټک ګامونه نه دي اخیستي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی هم ټینګار کوي چې د دوی د منل شوو طرحو سره سم د حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ګامونه چټک کړي. نوموړي که څه هم ومنله چې ښایي دا انتخابات په یو څه ځنډ ترسره شي، خو ویل د افغانستان حکومت پرته له دې چې پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وکړي بله چاره نه لري، ځکه د نوموړي په وینا مقننه قوې مشروعیت له لاسه ورکړی او د قضایه قوې ټولو غړو هم د باور رای نه دی ترلاسه کړي چې ورسره د ملي والد حکومت مشروعیت نور هم تر پوښتنې لاندې راځي. نوموړي د اساسي قانون د لویې جرګې د جوړېدو لپاره هم په وخت راتلونکو انتخاباتو ترسره کول مهم وبلل. دی وایي حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو له ترسره کېدو پرته بله چاره نه لري. د حکومت د مشرانو ترمنځ د شوي سیاسي توافق له مخې له پیل څخه دوه کاله وروسته او د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو له انتخاباتو وروسته باید د اساسي قانون لویه جرګه جوړه شي. څو چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نه وي شوي، د اساسي قانون لویه جرګه هم نشي جوړېدای. نوموړي ویل د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د انتخاب کمیټې کار په پیلېدو دی او ټینګار یې وکړ هر څومره زر چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران وټاکل شي، هومره د راتلونکو انتخاباتو د ځنډ مخه نیول کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور سمو د مخکې ویلي و د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د انتخاباتي ستونزو د هواري په هدف د طرحو په جوړولو کې پاتې راغلی او یوازینی ټینګاري د کمیسون د غړو پر بدلون دی.
دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبې او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.
ګارډین روس پاڼه لیکي ایران په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال شام ته جګړې ته استوي. روسپانه لیکي ایران دا وکوي چې یوازې شامیو امنیتي چارواکو ته د وسلوالو ضد جنگیدو مشوره ورکوي او عملیات پلانوي، خو حقیقت دا دی چې له دوو شارونو ګڼ افغانان کډوال ګماري او شام ته استوي چې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو مرسته او ملاتړ وکړي. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
برطانوي ګارډین ورسپانه لیکي ایران په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال په شام کې د جنگیدو لپاره ګماري او داوه کوي چې دا په دمشق کې د شیعه مزارونو ساتلو یو سپیڅلی کار دی. ورسپانه لیکي ایران په شام کې جنگیدونکو افغان کډوالو ته د میاشتنۍ تنخواه او په ایران کې د اوسېدو جواز وعده ورکوي. په شام کې تر لبناني حزب الله ځواک وروسته د فاطمیون په نامه د افغان کډوالو پوځي ډله دویم لوی بهرنی ځواک دی چې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ جنګیږي. په می میاشت کې له ایراني دولت سره تړلو خبري اژانسونو خبر ورکړ چې په شام کې د جګړې له پیل راهیسې هلته د فاطمیون په نوم د ځواک لږ تر لږه 200 وسلوال وژل شوي دي، خو دا روښانه نه ده چې تر هغې وروسته څومره کسان هلته وژل شوي. ایران تل دا وکړي چې په شام کې یوازې په مشاورتي ډول کار کوي او خپل لوړپوړي قومندانان د عملیاتو پلانولو او څار لپاره استوي، خو په جګړه کې د افغانانو کارول ښیي چې تهران نورې لارې هم کاروي. ګارډین ورسپانه وایي هر ورځ له مشهد او قوم ښارونو افغانان برتی کیږي. دا هغه ایراني ښارونه دي چې پکې تر ټولو زیات افغان کډوال میشتي. ورسپانه وایي ایران له 300 کلونو کم عمري افغانان هم په شام کې د جنگیدو لپاره جذبوي، خو هغوی باید له خپلو میندو پلرونو لیکلې اجازتنامه ولري. ګارډین ورسپانه زیاتوي په روان منی یا خزان کې خبر راغی چې په شام کې یو 14 کلن افغان وژل شوی چې له ایرانه هلته استول شوی و. بل دا چې په ایران کې د جنازو زیاتېدل ښیي چې هغه هیواد په شامی جګړه کې ډیر دخیل دی.
مخنور بس دیواله مخلوقات مات مات مخنور بس